سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نه اوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نه 35 متر او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي خبري مجله په خبرونه پیلو د طالبانو لوري د ژوندۍ و دا ژوندۍ و موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې تلویزیونی خبرونه بند شوې دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز نن د خبرو کړې دي او په بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه په بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندۍ و موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په روستیو کې فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندۍ و موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو د اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه خپرولې دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبان تر واک لاندې بختر خبري اژانس څرګندوي چې د مالیه به د دسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کیږي. افغانستان پر اوس کال چین ته د څلر شپیتو میلیونو ډالرو پارزخ صادرات لرل. چین یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستي په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې برید تېر ماښام پیل شوی و او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. طریقه طالبانو پاکستان ټي ټي پی د دې بریټ مسولیت منل دي. پرون د پاکستان پوز را کړی و چې د خیبر پختونخوا په ماجور لسالې کې د ټي ټي پی د قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وشلې و. د اوکرين د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوزیان سر له یک شنبه یا دوشنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکی پر شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانین ته درناوی وکړي. د اوکرين پوزي استخباراتو د پنج شنبه پر ورځ ویلي چې د اکتوبر په 28مه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوزیان رسیدلي دي. واشنگتن د چهارشنبه پر ورځ خبرو کړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څوړونکي لا هم دا مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبرالانو پر یوه مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المدین تلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې بیا د خسربا په سیمه کې د خپل حکمرمین واسام قاسم د وژلو خبر ورکړی ویلي دي چې دغه تلویزیون د حزب الله ډلې پورې تړلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر بمباری مخکې د سیمو خلکو ته خبرداری نه ورکړی او د افغانستان او هند الف لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. افغان لوبډلې پچې ګټلې ده او توپوهنه یې غوره کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د ماتلې واوریدل شي. د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. خو دغه فشارونه ولې پایلې نه لري باندې په راپور کې درته وایي. ولې خلک له افغانستانه وځي؟
کور کراګانې ګډېرې وې، د برق بلونه ډېر ول، چې هغه د موږ د وس نه بهار ول.
خو دغه کسان چې ګوندیو هیوادونو ته کډوال کیږي هلته ژوند څنګه ده او کبه تر استانه شي په افغانستان کې ژوند هوسا کیږي او کنه وړاندې پر راپور کې درته وایي. لا دې سربیره د افغان هنرمندانو ژوند ته تم کیږي
چې موږ اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډېر لري.
دا د هنرمندانو شکایتونه به هم درته ولرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. د امریکا ټاکنې په اړه باندې هم جزئیات شته. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو سفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوي غونډې ته په خبرو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. تفصیل خطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد پرون پنج شنبه د اکتوبر 23 د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د مېرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړویستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړې چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره پر افغان جنو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په غي باندې غبرګون وښوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي ملک کونه شتات کی د شي خلکو افغانستان لپاره اوسي.
د یادونې د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونې کوي چې شاوخوا یوه ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. افغانستان د هندستان په وړاندې توپ وهنه غوره کړه. د آسیا ایمرجنګ جام په دویمه نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندستان الف لوبډلې په وړاندې په 4 او توپ وهنه غوره کړې ده. دغه سیالۍ چې نن جمعه د عمان په کوربتوب ترسره کیږي د کابل پر مهال 6 بجې پیل شوې. د دې لوبې ګټونکې لوبډله به د اکتوبر په 20مه نیټه د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې پایلو به ولوبوي. په نننۍ سیالي کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه باندې جزئیات هم درکو. خو اوس ورزو د کډوالو راپورته. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل سنا کاکړ نور.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 15,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې 680 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د IOM د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس د هغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو هم د راپور له مخې 15% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان 31 کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل:
زه تک لامل دا هیڅ هم نه، د کور کراګانې ډېرې وې، د برق بلونه ډېر ول، چې هغه زمونږ د وس نه بهر ول. تقریبا 45,000 روپۍ د کور کرا او برق بل جوړېده، نو دا به موږ څونه پیدا کولی چې د برق بل هم ورکو او خپلو وړو او د کور خرڅ هم چلوله.
خود راستنه شوی شکایت کوي، وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنو ننګونو سره مخ دی. په پاکستان یو بل تازه راستون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسېږي، وای
کله زیات دي صحت باس کې د کوډی دا روزګاری ته کې ته خاوب دلته پر کاولای نشو. دا سر یو زمينه د کور ځل نه د برابر کورونه ټول زړه کورونه دي جوړ کورونه نشته، تورونه کورونه کې مړول دي، خورونه ټول خراب، نو د شمی خطر مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر 15 را په دې خوا نږدې 500,000 افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 250,000 یوازې په روان 31 کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 16,569 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
رنده با منځنی ختیځ ته هم ورشو، خو تر هغه وړاندې ورسو د امریکا را روانه ټاکنه ته. الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت کې رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. دا چې دا سیستم څنګه دی، صفی الله ستانگزی په دې راپور کې په دې اړه جزئیات راټول
کړل. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نومونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. کچیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 18 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نوماند ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې 100 په اصطلاح وعده خلافو الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. له 100 ټاکونکو 8 هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او 2 نور هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونه کې یاده وکړه، افغانستان د هند په وړاندې توپونه غوړه کړې ده. د آسیا د ایمرجینګ جام په دویمه نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډله د هندوستان الف لوبډلې په وړاندې پچی وګټله او توپونه غوړه کړې ده. دغه سیالۍ نن ماښام 6 بجې پیل شوې د عمان په کوربه توپ باندې، او د دې لوبې ګټونکي لوبډله به د اکتوبر په 6 او 8 نیټه د سریلانکا له الف لوبډلې سره پایلوبه کوي. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله، عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته هم درکړو. اوس راځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته بدې نیت رسیدلی دی، چې د منځني ختیځ شخړې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتونی بلنکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مند دی. تفصیل د احمد چیبر ناورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماتیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لویه جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر 2 اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده، چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي اونیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انتونی بلنکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلنکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلنکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ به په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلنکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیره میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل، چې لامل دولس لکه خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انتونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکی تلفاتو مخنیوی باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه یې هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بې ځایه شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شو محدودیتونو نهیلي کړې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ل خپل هنر د لرې کېدو له امله دوی مایوس دي او له روحي او رواني ناروغیو سره لاس ګریوان دي. نن د اکتوبر 15مه د هنرمندانو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. تفصیل په دې اړه سنا کاکړنه ورو.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
زدادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10مه ملت ته د حکومت د صبر کونی په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال یو ور سره 328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګری څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دی ډډه وکړي او دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د ننداري حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نش کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
خوایا منګه هم د هنر او هنرمند ورځ لرو. زما چې دی کې خو وخت مو په سپین شول چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ. هغه ورځ چې به ساري الوجيو انګیرنو باورونو د مغولس تقدیر ولجه کړه ده. هنرمند په کلمو کې وبتو دي نشوي. هنرمند پس اسانه سره ساره و نشو کله.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت، د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي. د هنرمند په کلمه کې انزورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړونکی، فلم جوړونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې روستی راپور درازو یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران له خلیلیا کوماچو الیس غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان ښځو نجونو ته د ورزش او په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې شوي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. یادول ده چې د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د نړۍ د پخوانی او مشهور سوکوهونکی محمد علی کلی میرمن خلیله کلی د پیروزی په نوم د ورزشی لوبخالی د جوړول په مخه کابل ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوکوهونکی محمد علی کلی د میرمنې خلیله کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې. یو شمیر هغه خزینه ورزشکارانی چې د طالبانو د حکومت په څه زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې ښځې له خپل حقوقو او هیلو یې بې برخې دي او په دست حال کې له پردي هیواده یو میرمن راځي او د هماغه هیواد کې ورزشي استیډیوم جوړوي یو عجیبه کار دی. خو زه د یوې ورزشکارې په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولویت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخې لوبغاړې وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنونو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړي چې دیده د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنونو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوکوهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشن مې په ورځ د عقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د د اگست په نهمه د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي وو چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې